په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیزه باید بیره ونه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بیا وایي طالبان راتلونکي پسرلی د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. مخکله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونه چمتو کړی دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي د سولې په اړه له هیڅ وړاندیز ویره نه لري. کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې، او د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په عراق کې یوې لویې غونډې ته وینا کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د سولې د چټکتیا په اړه د امریکا لخوا ورسپارل شوې طرحه له ټولو خواوو سره شریکوي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډه کې د طرحې جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل دوی باید د سولې لپاره له هیڅ وړاندیزه ویره ونه لري. تیره اونۍ کابل ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر پر مهال امریکایي چارواکو ومنله چې افغان دولت ته یې د سولې د چټکتیا او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو طرحه سپارلې ده. د دغې طرحې د څرنګوالي په اړه لا هم ډېر وضاحت نشته، خو ویل شوي که ومنل شي د افغانستان د سولې په بهیر کې به د ملګرو ملتونو رول پیاوړی او د همدې سازمان په مدیریت به د افغانستان په اړه په ترکیه کې یوه غونډه جوړه شي. پرون ښاغلی عبدالله په کابل کې د ترکیې له سفیر سره هم ملاقات درلود او د نورو مسالو تر څنګ یې د وړاندیز شوې طرحې په اړه هم ورسره خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان او پاکستان د پښتون میشتو سیمو یو شمېر مشران کابل کې جرګه شوي چې دغه سیمه کې روانې جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه دوه ورځني کانفرانس کې راټول شوي چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د سرحدونو وزیر محب الله سمیم د دغه دوه ورځني کانفرانس د موخې په اړه وایي
د جګړې د بدبختۍ لمن نن خیبر پښتونخوا، وزیرستان او نورو سیمو ته هم غځېدلې. د دې لپاره چې په دغه سیمه کې امن راسي او ثبات راسي، لازمه مو وګڼله، ضروري مو وګڼله چې یو مشترک د امن او ثبات تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر.
غونډه کې پر بیلابیلو افغان سیاستوالو او مخورو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او فرهنګي څیرو هم ګډون کړی دی. د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې لومړنۍ محکمې د هرات پخوانی والی احمد یوسف نورستانی په 2.5 کال تنفیذي بند محکوم کړ. ښاغلی نورستانی هرات کې د ولایت پر مهال له دندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دی او دغې محکمې نن په غیاب کې د قضایي پریکړه وکړه. د محکمې د پریکړې په تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې له ښاغلي نورستاني سره یو ځای د هرات و برحاله او پخواني مسؤلین هم د جرمونو د شریکانو په توګه په 2.5 کاله بند محکوم شوي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې دغو کسانو د دولت بودیجې ته زیان اړولی او د محکمې حکم کې په څه باندې 800,000 افغانۍ جریمې هم محکوم شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په جنوبی سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن له کرښې وتلی چې له امله یې یو تن وژل شوی او 40 نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاري وایي دغه ترن نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او 8 کابینونه یې چپه شول. د لشاري په خبره د 40 ټپیانو او یوې وژل شوې ښځې جسد سیمه کې یو نږدې روغتون ته لېږدول شوی دی. د پاکستان د ریل پټلۍ وزیر اعظم سواتی ویلي د پیښې د لامل په اړه به څېړنه وکړي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغوني کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلک نن سهار د الطاهرې کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. د نصرانیانو دا یو لرغونی مرکز د داعش ډلې لخوا نړېدلی دی. الطاهره د نړۍ یو له لرغونو کلیساو څخه و چې 14 پیړۍ تاریخ لري. پاپ په خپلو خبرو کې د عراق له مسیحیانو وغوښتل چې د هستوګنې سیمې پرې نږدي. له 2014 نه تر 2018 کال پورې پر موصل ښار د داعش د ولکې له کبله سلګونه زره مسیحیان د عراق د شمالي سیمو پرېښودو ته اړ شول. پاپ په قرقوش سیمه کې د عراق یوې بلې لویې کلیسا ته هم ولاړ چې یوه برخه یې داعش نړولې ده. دغلته د داعش له ماتې وروسته بیرته مسیحیان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. 40 کلن پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دادی چې لسګونه زره کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي. او وروستی خبر هم دا چې په سویس کې د ښځو پر نقاب د بندیز د ټولپوښتنې ابتدایي نتایج ښیي چې په دې هیواد کې به په عامه ځایونو کې په هغو چادریو بندیز ولګیږي چې یو شمیر مسلمانې ښځې یې له سره تر پښو د ځان پټولو لپاره کاروي. سویس د یکشنبې په ورځ په دې اړه ټولپوښتنه وکړه چې په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي که نه. په ټولپوښتنه کې شاوخوا 150 سویسیانو د هغو وړاندیزونو په پلوۍ رایې ورکړې چې غواړي له ګوتو په شمیر استثناو پرته هیڅوک باید د هیواد کې اجازه ونه لري چې په عامه ځایونو کې خپل مخ پټ کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. هرات اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 4. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 11.
آزادی رادیو اوری پوران به ووري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیزه باید څوک ونه بیریږي ځکه وروستۍ پریکړه به افغانان کوي.
طرحی که امیال مطرح شده بحث یکی از نظریات برای سرعت بخشیدن به پروسه سولی.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی دی.
هر طرحه چې له هر اړخه مطرح کېږي له ځنه ویره موجوده نه وي، که هغه منطقي، که هغه د ملي ګټو سره واګي لري، هغه باید ومنل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي طالبان سولې ته ژمن نه دي او په پسرلي کې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. د هلمند چارواکي به وایي د لښکرګاه د امنیت د ټینګښت سربیره د دې ښار په لمنو کې هم د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات دوام لري.
هر ځای چې د دشمن ثابت مورګانی د دشمن ثابت ځای موږ د ځپل لپاره زو او د دوی ځپل موږ دوامدار کړی.
د افغانستان بانک له خلکو غواړي چې زاړه بانک نوټونه پر نوې هغو چې دوی نوي چاپ کړي بدل کړي. په نړیوالو مسایلو کې به په سویس کې د هغې ټول پوښتنې په باب واوري چې نن ترسره کیږي او په دې اړه چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګول شي که نه د خلکو نظرونه اخیستل کیږي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د چټکتیا لپاره وړاندې شوې طرحه به له ټولو اړخونو سره شریکوي. ښاغلی عبدالله چې نن د مارچ د 8 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې یوې غونډې ته څرګندونې کولې، دغه راز وویل د سولې په اړه باید څوک له هیڅ وړاندیزه ونه بیریږي ځکه د په وینا وروستۍ پریکړه به بیا هم افغانان کوي. په عین حال کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي یو شمیر غړو ویلي چې د سولې هغه طرحه یې ترلاسه کړې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته په وروستي سفر کې د افغانستان حکومت ته وړاندې کړې ده. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورئ.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د سولې په اړه د افغان سیاستوالو ترمنځ چې کومه تفرقه موجوده ده دا له سولې سره مرسته نه کوي چې باید ورته رسیدنه وسي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د سولې د خبرو د چټکتیا مطرح سوې طرحه به له ټولو سطحو سره شریکوي.
طرحه چې د سولې خبرو د چټکتیا لپاره شوې ده د مصالحې عالي شورا د رئیس په توګه ژمنه کوم چې په ټولو سطحو کې
مطرح کوم.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د یکشنبه پورزی وی غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې کومه طرحه له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده، تر ډیره پر دې تمرکز ده چې جګړه څنګه ختمولی سي او د قدرت ویش باید په ښه ډول وي. ښاغلی محب دا هم وویل چې نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرګ چې پلاوي بیا خپلو کې خبرو ته ناست دي چې په خبره یې دا نیک فعال دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې بهیر د چټکتیا لپاره د افغانستان حکومت ته یوه طرحه سپارلې ده. په راپورونو کې دغه طرحې ته انتقالي او مشارکتي حکومتونه هم ویل سوي، خو په رسمي توګه دا راپورونه نه دي تایید سوي. ښاغلی نادري وویل چې په تیرو درې میاشتو کې بین الافغاني مذاکرات معنادار نه وو او تل له خنډ او ځنډ سره مخ کېدل. نوموړي د سولې په خبرو کې د خنډ لاملونه د افغانستان د خلکو له حقونو، انتخاباتو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو له ارزښتونو دفاع یاد کړل. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت سرپرست حسینې ساپۍ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې د سولې په خبرو کې د ښځو په غوښتنه ټینګار وکړ.
از جامعه جهانی ما میخواهیم که
له نړیوالې ټولنې غواړم که دوی په رښتیا په دې تاریخي وخت کې غواړي له افغان مېرمنو ملاتړ وکړي، هغه نظرونه چې ښځو له حکومت سره په ګډه جوړ کړي له هغې دې ملاتړ وکړي او په دې اړه دې اجرایوي ضمانتونه واخیستل شي.
دا یادونه ده چې د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري رابلل سوی د امن او ثبات دوه ورځنی کانفرنس هم نن په کابل کې پیل سو. په دغه کانفرنس کې له خیبر پښتونخوا هم یو شمېر سیاسي او فرهنګي مشرانو برخه اخیستې ده چې په افغانستان او سیمه کې به د ناامنۍ او بې ثباتۍ په لاملونو او حل لارو بحثونه وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت که څه هم تر اوسه رسمن د سولې د دغې نوې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې وزارت ویان نیټ پرایس ورلډ مورس په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د یوه خبریال له دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره د سولې د پروسې د ګړندي کولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو نړیوال کانفرنس چې امریکا به هم پکې ګډون کوي مسله مطرح کړې او ویلي دي چې د دغه کانفرنس باید ملاتړ وشي. آیا دغه موضوع مطرح شوی؟ ویدہ که څنګه که هم ښاغلی پرایس دې پوښتنې ته مستقیم ځواب ورنکړل، خو دومره وویل چې دوی پر یو لړ بېلابېلو طرحو چې د سولې دغه پروسه ګړندۍ کولی شي غور کوي او دا هغه څه دي چې په ځانګړي ډول ښاغلی خلیلزاد او ټیم یې هڅه کوي. د پرایس په وینا نوموړي د دې هڅه لومړی په کابل کې کړې او اوس هم په دوحه کې دغه هڅې مخ ته وړي تر څو د سولې دغه مهم اړین هدف ترلاسه شي. مخکې مې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د وروستیو څرګندونو په باب د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې عبدالله چې وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیزه باید څوک ویره ونه کړي، ځکه چې د ده په وینا وروستۍ پرېکړه به یې افغانان کوي. د دغو څرګندونو د عبدالله د دغو څرګندونو هدف څه دی او اشاره یې چا ته ده؟
هر طرحه چې هر څوک کوي له هر اړخه چې مطرح کېږي له هغه نه ویره موجوده نه وي، په هغه باید بحث وشي. که هغه منطقي، که هغه د ملي ګټو سره واګي لري، هغه باید ومنل شي ولو د موږ د مخالفینو لخوا مطرح شي، او که هغه له ملي ګټو سره همغږي ونه لري او هغه بیا موږ شاته بیایي، موږ ته د مخکې تګ لارې بندوي، هغه بیا نه منو. یعنی مطرح کول یې که ستونزه نه لري، مطرح باید شي. که مطرح نه شي موږ نه پوهېږو چې څوک څه غواړي. ممکن یو تعداد طرحې چې موږ فکر کوو چې هغه ښې نه دي، هغه خیر او خیزي، هغه د خلکو په ګټې مقصد دغه شی دی. بله موضوع نشته په دې کې.
رنجبر صاحب، د دغه نوې طرحې له مخې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاتېږي، یعنی په دې معنا چې ملګري ملتونه باید مهم رول ولوبوي. دغه کانفرنس هم چې غوښتل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا به راغوښتل کېږي. فکر کوي چې پخوانیو تجربو ته په پام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا مشري داسې کانفرنسونه به هغه سي نتیجه چې تاسو وایي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي ورکړي؟
هغه په حالت کې مثبت پایله ورکړي چې د خلکو د غوښتنو په نظر کې ونیول شي، اراده په نظر کې ونیول شي. مثلا همدغه اوس مطرح کېږي د ټولو خواوو لخوا، د خلیلزاد صاحب لخوا په دغه طرح کې، چې ټول جوانب باید په دغه اشتراکي حکومت کې شریک شي. موږ خو پیګو خلیزاد له چا سره ملاقاتونه وکړي. اما د پخوانی جنگ سالاران دي، اما د پخوانی هغه دلې تپلې دي چې هغوی امتحان ورکړی پر د څلوېښت کلونو کې، د دوی د حاکمیت پر د څلوېښت کلونو کې دغه پایله لري چې اوس خلیزاد هر خواته منډې وهي او امریکا هم نه پوهېږي څه وکړي له افغانستان سره. که دغه حالت دا رقم وایي لکه ما چې ویلي د خلکو اراده ماتره شوې وه، خلک څه غواړي؟ په دغه حالت کې به داسې نه وه. د بن په اولي کنفرانس کې چې اوسو بالغ هم د موږ لویې جرګې چې دا یې رسوله، تاسې خبر یاستئ پنځه سوه جنګ سالاران
د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی په کابل کې ډیر وخت تیر کړ، ډیر سلام مشورې وکړلې چې په اجنډا کې چې د افغانستان د دولت له اړخه یا د دوی له پلاوی له اړخه طالبانو ته مطرح کیږي کوم مهم موضوعات چې یې اوربندو. فکر نه کوي چې دغه نوې طرح چې اوس وړاندې شوې ده د طالبانو سره په خبرو کې به دغه طرح پر دغه د اجنډا کې چې دوی په پام کې نیولې وه چې پر دې موضوعاتو خبرې کوي د دوی پر بحثونو باندې اغیز وکړي؟
نو اغیز کوي، باید اغیز وکړي. طالبان ته خوشاله ز فکر کوم دا مقصد چې زمونږ ګاونډي ملک پاکستان غواړي، نور ملکونه غواړي چې په افغانستان کې بیا موږ ټول شیان له صفر شروع کړو. د بن کنفرانس کې هم دغه ډول ټاپورو اشتراک کړی چې اوس خلیزاد غواړي چې د شریکي په اشتراکي د حکومت کې دا ډیر زیاته یو فاجعه ده د افغانستان لپاره. د اعلانن دا وایم آینده تاریخ د افغانستان به هم دا ثابت کړي. موږ کاملا یو انجماد خواته ځو، موږ پشان او موږ هیڅ نوی امکانات د دې نه ملوي چې هغه لاسته راوړي چې اوس لرو هغه هدیا جہان اور
د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج برو د سولې د ټکنیو هڅو تر څنګ د غراز د هوا په تودېدو سره له مختلفو لورو د جګړو د تیزیدو خبرداری هم ورکول کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي طالبان سولې ته ژمن نه دي او راتلونکي پسرلي کې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. مسعود اندرابي دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې کړې دي. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د یک شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل طالبانو خپل ژمنې نه دي عملي کړې او د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. ښاغلی اندرابی وایي لکه څنګه چې تیر کال طالبانو لاسته راوړنې نه درلودې، په راتلونکي کال کې هم څه نشي کولای.
تمام اطلاعات و گزارشات ما که جمع‌آوری میکنیم حاکی از این است که طالبان
زمون ټول معلومات دا ښیي چې طالبان راتلونکي پسرلی کې د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. طالبان په دې هڅه کې دي چې تعینات ولري، اکمالات ترلاسه کړي او جګړه پیل کړي، خو موږ هیله مند یو چې طالبان د سولې لار غوره کړي او د خلکو له وژنو څخه لاس واخلي.
د کورنۍ چارو وزیر وایي افغان امنیتي بنسټونو کې له ژورو اصلاحاتو وروسته د جګړې روحیه له پخوا پیاوړې ده. طالبان بیا وایي دوی سولې ته ژمن دي، خو هر هغه څوک چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي پر وړاندې جدي ګامونه پورته کولو ته چمتووالی لري. د دې ډلې وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نظامي اقدامات وروسته پریکړه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په هیواد کې روانو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې په کابل کې د تاوتریخوالي پیښې د پام وړ کمې شوې دي.
هغه اجراءات چې امنیتي بنسټونو له تیرو دوو اونیو راهیسې ترسره کړي دي، په تیرو دوو اونیو کې شپږ شپېته فیصده د تاوتریخوالي کچه راکمه سوې ده او دغه پرمختګونه د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست په همکارۍ شوي دي. د دې بنسټونو دغه هڅې به دوام ولري.
ښاغلی محب وایي په وروستیو کې امنیتي بنسټونو نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي چې په پایله کې د جنایي جرمونو کچه نه یوازې په کابل بلکې په نورو ولایتونو کې هم راټیټه شوې ده. ښاغلی محب داسې مهال د تاوتریخوالي د کمېدو خبر کوي چې په همدغه ورځ په کابل ښار کې یوې چاودنې یو کس ووژه او څلور نورې ټپیان کړه. د کابل پولیس وایي چاودنه د کابل په نولسمه ناحیه کې د مقناطیسي ماین له امله رامنځته شوې ده.
د هلمند امنیتي چارواکي بیا وایي په لښکرګاه ښار کې د هدفي بریدونو د مخنیوي په هدف نوي عملیات پیل کړي. دغه راز چارواکو ویلي چې پر دې سربیره د دې ښار په لمنو کې هم د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې واورو.
د تیر شنبې په ورځ د هلمند ملي امنیت د څرنوالي پر رئیس محمد آغا په مرکز لشکرګاه ښار کې تر موټر بم برید وروسته، چې پر مهال یې محمد آغا او یو سرباز ووژل سو او اته تنه نور ټپیان سو. اوس د دغه ولایت امنیتي چارواکي په لشکرګاه ښار کې د هدفي بریدونو د مخنیوي او د بمي چاودنو د مخنیوي د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د دغه ولایت امنیه کومندان جنرال ولیجان سرحدی نن د یاد ولایت په مقام کې رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال یې تر دا مهاله اووه هغه کسان نیولې چې غوښتل یې په دغه ښار کې هدفي بریدونه او بمي چاودنې ترسره کړي.
کوم داسې ستونزه د ستراتیژیکاسو مور کړي د غټه دښمن ته د دې هغه
شاغلی ولیجان سرحدی وای په دغه ولایت کې اوس د پخوا په پرتلام نیت شسوي او د وسلوالو طالبانو زیات شمیر پټن ځایونه هم لمنځه وړي دي. بل خوا په دغه ولایت کې د ملي اردو د سرحدي لوا کومندان هدایت الله رسولی د یاد کنفرانس پر مهال ویل چې د لشکرګاه ښار بیرون یې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایی او ځمکني عملیات روان دي.
هر ځای چې د دښمن ثابتې موضعګانې د دښمن ثابت ځای د اطلاعاتو له مخې موږ ته پیدا کېږي، موږ یې د ځپلو لپاره ځو او د دوی ځپل موږ دوامدار کړي دي چې په دې تیرو اتلس کلو اوولس کلو کې دومره طالب نه دی مړ شوی لکه ساش کال چې مړ شوی، او دا اوس هم دوامدار دوی هدف ګرځي، هم د زمیني ځواکونو هم د هوایي ځواکونو هم د توپچي ځواکونو دوامدار دا درې سره ځواکونه پر چلیږي او دوی د بینځي او د مودا به نورم شدت پیدا کړي، دوی نابودي به نورم شدت پیدا کړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. امنیتي مسؤلین پر داسې مهال په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه خبر ورکوي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي د لشکرګاه ښار اړوند یو شمیر نایي او یو شمیر ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان بانک له خلکو غواړي چې زاړه بانک نوټونه پر نوي هغو چې دوی نوي چاپ کړي او بازار ته وړاندې کړي بدل کړي. د دې بانک مسؤلانو ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 1 میلیارډ د افغاني نوي بانک نوټونه چاپ کړي دي. وبخیر شاوخوا 1 میلیارډ نوی بانک نوټونه چاپ کړي. نور به د ازادي راډیو د خبرګال په دې رپورت کې وورو.
په افغانستان کې د زړو بانک نوټونو موجودیت په ورځنۍ راکړه ورکړه کې جدي ستونزې او انتقادونه راپارولې دي. خلک نیوکه کوي چې د 10, 50, 100 افغاني نوټونه ډیر زړه شوي او نور د استفادې وړ نه دي. فریدون رحماني او اجمل بخت د کابل دوه اوسیدونکي په دې اړه وایي:
پیسې شاریده است دیگه، خواهش ما همیست که این پیسا بخیر تبدیل شد.
لسکون و شلگون در ریسی دیدم با بده دیدم که دیگه شدیده دیدم دکاندگان نم باید در خلقی ناخر دیگه مشکل که واسه منگه دکاندگان چه وقت رو چه بل دکاندگان که چه دیگه که وقت منگه ناخر دیگه دایی ممتده واسه خاره بیشه در پیسی دیگه شدیده دیگه نیخ دیگه منگه خلق.
خود افغانستان بانک ویلی چې نږدې 400 میلیونه بانک نوټونه چې شاوخوا 1 میلیارډ افغانۍ کېږي تازه چاپ شوي. د دې بانک د رسنیو د څانګې مدیر عصمت الله کوهسر ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل او ولایتونو کې د دې بانک نوټونو ویشل پیل شوي دي.
یک مقدار از این پول به افغانستان آمدن و یک مقدار دیگه
د دې پیسو یو برخه افغانستان ته راوړل شوی او ډېر ژر به پاتې برخه هم را ورسیږي. په دې کې لاس شل 50 او د 100 افغانۍ بانک نوټونه شامل دي. د دې پیسو 50 میلیونه نوټونه لس ګرونه او 50 میلیونه یې شلګرونه دي.
یو میلیون قطعه دیگه از این 20 افغانۍ میباشه.
شغلی کوهسار ویلی چې له 1.1 لمریز کال راهیسه 315 میلیارد او 600 میلیونه افغانۍ بازار ته وړاندې شوي چې له دې پیسو څخه څه باندې 850 میلیارد چې زاړه شوي بیرته راټولې او سوځول شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه سمیم سارم وایي چې د بانک نوټونو د دوام لپاره باید پیسې په لوړ کیفیت چاپ او د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر عملي شي.
مرکزی بانک کولای شي چې دوه راکار استفاده کړي. لومړی دا چې دغه مواد دغه پیسې مواد چې دي هغه باید داسې مواد وي چې په ډېر وخت کې کار ترې واخیستلی شي او ډېر ژر پیسې فرسوده نه شي. آگاهی عامم باید برکر شی خلق تا چه دیر مدید فار استفاده شی.
خود افغانستان بانک ویلی چه نوی بانک نوټونه له لوړ کیفیت څخه برخمن دي او د پی ډبلیو پی ډبلیو کمپنۍ لخوا په پولند کې چاپ شوی او په هر بانک نوټ شاوخوا درې افغانۍ د دې بانک لپاره لګښت راغلی دی.
ازادي رادیو اوري او سم یو نوې خبر متر لاسه کده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل کیږي چې افغان ولسمشر ته یو لیک استولی او په دې لیک ترې غوښتنه کړې ده چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره زلمی خلیل زاد سره همکاري وکړي. دا لیک زینو سیمیزو رسنیو خپور کړی او دو ویل کیږي چې افغان چارواکو هم تایید کړی. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اجمل ان تعقیب کړی. دلته په سټوډیو کې را سره دی انسپ. د دې لیک په اړه څه ویل کیږي؟
دا لیک په کابل نه خبریدونکو خصوصي تلویزیون تلو خپور کړی دی. ما هم دا څو شپې مخکې په حکومت کې له دوو سرچینو سره تماس ونیو. دوی چې د موضوع د حساسیت لکبل یې نه غوښتل نمونه یې واخلو. تایید کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا یو لیک رسیدلی دی. هغه لیک چې تلو تلویزیون خپور کړی دی په دې کې بلینکن ولسمشر غنی ته ویلي دي چې امریکا لا هم د جو بایډن اداره په افغانستان کې د طالبانو سره د شوی هوکړې په اړه بیا غور کوي، خو دستی دوی د اجماع ته په خپل اداره کې رسیدلی دي چې باید د سولې د غروانې هڅې چې دي دا باید چټکې شي. د ویلي دي چې په دې برخه کې به یوه طرحه در سره ښاغلی خلیلزاد شریکه کړي. دغه طرحه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ته دغه منسوب لیک کې ویل شوی دی چې موږ نه غواړو چې د افغانستان دواړو جګړو کې ښکیل لورو ته خپل ترمس یا معیارونه یا اصول ووایو چې تاسو په کوم څخل وکئ، خو موږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د سولې دغه روانې هڅې ګړندۍ شي. په دې لیک کې ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو په ابتکار باندې به د روسیې، پاکستان، هند، ایران، د امریکا د متحده ایالاتو او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د یو کانفرنس تابعیا وشي چې په کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګړندې کولو خبرې وشي. په لیک کې همدارنګه یو بل شی چې یاد شوی دی هغه دا دی چې ویل شوي دي چې امریکا متحده ایالات د اوړي په موسم کې چې د جګړو فصلې د یو درې میاشتنی اورکم په اړه باندې هم کار کوي له دواړو خواوو سره. که چیرته دا اورکم عملي شي دا به د امریکا له هغه هڅو سره چې غواړي د سولې خبرې چټکې کړي دې سره به یو ځای. د لیک په پایه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویل شوي دي چې په دوی د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي او په ټولو انتخابونو غور کوي. یو انتخاب دام دی چې کیدلی شي د می په لومړۍ نیټه د توافق سره شوی چې طالبانو سره څخل توافق امریکایانو کړی د هغې سره سم خپل سرتیري وباسي. بلینکن ته په منسوب لیک کې ویل شوي دي چې که چیرته موږ له هغې وروسته د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو اندېښنه ښودل شوي چې ښایي طالبان ځینې سیمې په چټکۍ سره له افغان حکومت ونیسي. په لیک کې د سولې په تړاو ځینې نور جزئیات هم شته.
د سولې په ارتباط له دې مخکې که چیرې ډېره پړه په طالبانو اچول کېده چې دوی سولې ته ژمن نه دي او نه حاضرېږي خبرو ته، کله کله چارواکو د افغانستان حکومت هم ګرم باله چې جدي د سولې خبرې مخته نه
وړي. په دې لیک کې د افغان چارواکو ته ویل شوي دي چې دا لیک چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته منسوب دی او تلونی او سپور کړی دی، په دې کې دا ویل شوی دی چې په کابل کې دنه د سیاستوالو ترمنځ یو هوکړه او یو توافق ډیر مهم دی. حتی د 1990 میلسیز پیښو ته اشاره شوې ده چې افغان مجاهدین ونتوانېدل خپلو کې وی پایلې ته ورسیږي. او ولسمشر اشرف غنی ته ویل شوی دی چې د هغه هڅې چې له عبدالرب رسول سیاف، پوخانی ولسمشر حامد کرزی او د سولې د عالی شورا د مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله لا سره یې د هماهنګۍ په خاطر کې د قدر وړ دي او ترې غوښتل شوي دي چې په دې برخه کې نورم اقدامات وکړي او په الله په کابل کې سیاستوال د سولې په برخه کې یو خلک
د دې ښکاری چې د امریکا متحده ایالات د سولې په برخه کې جديده
په دې لیک کې ممدا ټینګار شوی دی چې دوی غواړي چې په افغانستان کې د سولې د غروان بهیر په مسولانه توګه خو په چټکه توګه پای ته ورسي.
بلې مننه کور ودان اجمل انلو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن د هغه لیک په اړه نور معلومات سره شریکول چې د ولکېږي د افغانستان ولسمشر اشرف غني ته استولای دی. په کابل کې دوه افغان چارواکو هم دغه لیک استول تایید کړی دی. په همدې سره نور د راپورونو لپاره وخت نشته. په ډېرې بخښنې سره چې په سویس کې د ټول پښتنې راپور مخبور نشو کړلی. خو له ازادي